السلام علیکم لاس بجی شوی له ازادی رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاست لومړی لند خبرونه د افغانستان د خوځون جنو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری په دې هیواد کې په خوځو د لګول شوی بندیزونو په اړه سخت اندېښنه خودلی هغه امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی هغه سوچ چې د افراطی افغانستان څخه ویره لري د جنو خوځو په اړه د طالبانو له تګلارو باندې خمنوي مېرمن امیری زیاتوي دا ډول کړنې به په افغانستان کې بې ثباتی فقر او لدی هیواد د خلکو تېخت زیات کړي طالبانو په جنو خوځو د خپل لګول کېدونکو اندیزونو په دوام دوی خاري حمامونو تفریحي پارکونو او د خوځو لپاره ځانګړي شوی او سپورتي لوپاړو تلتلو منه کړی دی تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلی او سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړي چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره شریک کړي نه دي تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمالي سیمو کې شپنی عملیات کړي او دای کړي چې د داعش پټنځایونه یې پنخه کړي دي د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لړ پوره پلاوی په کابل کې یو مهم سیاسي حقوقي او بشري مسایلو خبري کوي د سازمان د شنبه په شپې په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړي استاذي طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی او د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلې دي په بیان کې زیاته شوی د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړلیک سره سم لومړیتوب لري په دغو لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې نیول شوې دي خغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او عبدالله سره لیدلې و دي دواړو په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو د لیدنه کې افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي لوبا په میلبرن ښار کې په ځای وخت په وو بجو پیلېږي چې د افغانستان دولسنی می بجوي کیږي انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام پنیمه لوبا کې هند او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماته ورکړه د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې د برېټانیا نه با د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ څرګند کړي او د خرسون خار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د خار د ثبات لپاره هڅې روان دي هغه شن و ماخام په یو ویډیو پیغام کې وویل
ستنم نڅي ویچر سیلمه وبرونه ستنولنو کنټرول
ترنن ماخام پوری دفاعي ځواکونو د خرسون د سباندې شپې تو سیمو کنټرول اخیسته پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره چې پیل کړي د آزادو شور سیمو هر برخه کې د نظم د ټینګښت هڅې روان دي او زموږ د بمونو د شندولو ټیمونه ډیر کار مخکې لري
زیلنسکی دا هم ویلی چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 دونکو توکیو بمونه کشف او لري کړی دی ولادیمیر زیلنسکی ل خپل ټولو عسکرو مننه کړی چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسي د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې خپل ډیر زره پوځیان ل خرسونه وستلی دي به هم خرغلی د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځنګړي شوی پروګرام ته جلا شوی خلمړی څورا پورونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زافیرا کرندیکر په افغان جوړو خوځو د طالبانو نوی بندیزونه غندي کرندیکر اسلام آباد ته خپل سفر په پای کې ویلي پارکونو ته د خوځو پتک بندیز با د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخنه نړیوال سازمانونو هم تفریح پارکونو لوبغالو او د خار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندلای دي سفی ولاستانه ګزاو نور جزئیات
د افغان خزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه دوام لري دا وړ د امریکا د سفارت شارج دافیر کرندیکر چې له دوهی کار کوي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلې اغلی کرن چې پاکستان ته تللی و پرونی په یو لړ ټویټونه کې ولیکلی چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې خزې نور پارکونو ته د تک اجازه نه لري هغې دا پریکړه بې معنا بللې هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري امریکا د سفارت شارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري کارن ډیکر چې سورج په اسلام آباد کې وهل ته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هیواده وتلي دي اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړیستل شي له کار او زده کړو به محرومي شي طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې لا تم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې او د راپورونو لمخې ورستره بلې د خزو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي تر ټولو ورسته همدا حمامونو ورزشي کلبونو او پارکونو ته د خزو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکو د خزو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوی بندیز په اړه وایي،
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلای. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو څوارلس میاشتنۍ واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کوو اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستې پیښې وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره تاوتریخواله کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله د حمله کل شوې چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته ان بهوخ شوه. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې دا رسمي سرچینه نه ولکه غیر رسمي دي. دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ خبريال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی. نو موړی وای نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. خغلی سلمی ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نوای استلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس یونیفورم سي نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی، نو څوک دی وشناخته دی پیژنې. همداسې له لاسه ونیول مو سره کشي کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ ډېر مغږیږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې د کوم کس چې له ما سره و دغه وار را باندې وکړ، یو څه زما سر وګرځېد، ګنګ سغوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وی تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه. خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبريال عزت الله سلمی له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې 3 ساعته پښتني شوی او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنیو د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي، څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي. پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیس قانون خلاف عمل دی،
خلاف قانون رسانه ها او تعهدات حکومت است.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دې وایي زبی الله مجاهد زمون پوښتنه جواب نه کړي. له دې ورها خو څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې لبد چلندي د خپل سره نیونو او همدارس د خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې پروانو لاریونونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی خبر ورکړیو. د نور وژنو د مخنیوي لپاره یې لنړیوالې ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. هلته لاریونونه وروسته تر هغه زور واخیست چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د ایرانی پولیسو نیولو وروسته په یو بند کې چې ادعا کیږي په حمل تمړه شوې ده. کله هغه وروسته دغه لاجنونه دوام وکړ او ترننه دوام لري. د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونه روانو. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. هغه بیا جرمني په ایراني چارواکیو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې او دلیل هم په ایران کې له لاریون کوونکو سره خورا سخت چلند ښودل شوی.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې 3 افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 22 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې قسیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوالې ټولنې غوښتې چې په وخت اقدام وکړي او د ډېرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په یو شمېر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادې اروپا راډیو فارسي څانګې، فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. بلې خوا حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره یې په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولتس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ؟ په ایران کې له 500 ورځو زیاتې کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نرعایت په تور نیول شوې وه د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 10900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي. لوبا د استرالیا په ملبرن ښار کې په ځای وخت مخام په و بجو په کابل کې په 12:30 بجی پیل شي. د ملبرن کرکټ سټډیوم د شاوخوا 3000 نندار چانو د زیدو ورته لري او خای میلیونونه نور کسان د لوبا په ټلویزیونونه وګوري. هاخوا د کرکټ د نړیوال جام د پایلو بل لپاره آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا تاکل شوی وخت یو ساعت نور هم اضافه کړي څو دا لوبا چې احتمال زیات دی باران وشي بی نتیجې پاتې نشي. خو بیا نور خبرونه دا دي چې ملبورن کې باران هم درېدلې او د لوبې د کېدو چانس زیات شوی دی.
ایم سی جی یا د ملبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه دی. ملبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګټي.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. په هی کې چې د یو غختلي ټیم په وړاندې لوبې کوچې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپل خلوبه ننداري ته وړاندې کړو.
Turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د یو سلو نهه شپېتو منډو هدف یوازې په الیزو لوبغاړو جاس بټلر او الیکس هیلز پوره کړ.